ساعت په کابل کې د سهار لس بجې سوې. ډېرو محترم اوریدونکو یو وار بیا سلامونه. د دې ساعت پښتو خپرونه بیا هم زه فرشته جلالزی، طاهر روشن او زما نور ټول همکاران په ګډه وړاندې کوو. د دې ساعت خپرونه مو تر یوولسو بجو ده. تر یوولسو بجو به د افغانستان او سیمې پر حالاتو بیلابیل رپورټونه وړاندې سي، خو د خپرونې په پیل کې د دې ساعت د مهم خبرونه اورو. مجاهد جواد به د افغانستان کورنۍ خبرونه وړاندې کړي.
امریکایي لوړ رتبه چارواکو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو مفکوره رد کړه. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزي په پاکستان کې د خوړو د نړیوال سازمان یا ډبلیو اف پی په دفتر باندې د تیرو ورځې شوې ځانوژونکې حمله غندلې ده. او د غزنی ولایت چارواکي وایي په دریو بیلابیلو پیښو کې دوه طالبان وژل شوي او اووه نور ټپي شوي دي. د خبرونو تفصیل. امریکایي لوړ رتبه چارواکو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو مفکوره رد کړه او ویل چې ولسمشر باراک اوباما د سیمې لپاره پر بیا کتل شوې ستراتیژۍ د غور لپاره وخت اړتیا لري څو وړاندې قدمونه پورته کړي. له سی ان ان تلویزیون سره په ګډو مرکو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن او د دفاع وزیر رابرټ ګیټس وویل په افغانستان کې د امریکا اساسي هدف چې د القاعده شبکې ځپل دي په خپل حال پاتې دي او له دې هېواده له وخت مخکې د ځواکونو د ایستلو مفکوره اوس هیڅ مطرح نه ده. دواړو وزیرانو ګیټس او کلنټن وویل اوباما په دې حق لچې ایا افغانستان ته د پوځي قمندانانو له غوښتنې سره سم نور په لسګونو زره عسکر واستول شي کنه وخت اړتیا لري. په اوس وخت کې په افغانستان کې د امریکا څخه باندې شپېته زره عسکر ډېره دي. په پام کې ده چې اوباما نن د افغانستان د جګړې په حقله د کانګرس له یو شمېر غړو سره خبرې وکړي او د دې اونۍ په پای کې به هم له خپلو لوړ رتبه امنیتي سلاکارانو سره نورې غونډې هم ولري. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزي په پاکستان کې د خوړو د نړیوال سازمان یا ډبلیو اف پی په دفتر باندې د تیر ورځې شوې ځانوژونکې حمله غندلې ده. د جمهور ریاست لخوا په یوې خبرې شوې اعلامیه کې راغلي دي چې د خوړو د نړیوال سازمان په دفتر باندې برید یو غیر انساني او د نه بخلو وړ عمل دی. تیر ورځ یو ځانوژونکې د پولیسو په جامه کې نوموړي دفتر ته ترنوتلو وروسته خپل ځانوالو زبو چې په ترڅ کې یې پنځه تنه مړه او شپږ نور ژوبل شول چې اکثره یې د دغه دفتر کارکوونکي دي. د غزنی ولایت چارواکي وایي په درو بیلابیلو پیښو کې دوه طالبان وژل شوي او اووه نور ټپي شوي دي. د غزنی د امنیت قمندان خیالباز شیرزي تیره ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې دغه پیښې د غزنی په ښار د کابل کندهار په سړک او په خواجه عمرو ولسوالۍ کې رامنځته شوي دي. د زیاته کړه په دغو پیښو کې دوه طالبان ژوندي نیولي دي. طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. په هرات کې د سړی تختونکو یو څلور کسیز ډله نیول شوې ده. د افغانستان د ملي امنیت د مطبوعاتي دفتر لخوا په یوې خبرې شوې اعلامیه کې راغلي دي چې دغه نیول شوي کسان حاجي حمید الله، نعمت الله، عطا الله او حبیب الله نومېږي. اعلامیه زیاتوي نیول شویو کسانو په خپل جرم اعتراف کړی چې په یوې وروستۍ پیښه کې یې د محمد اعظم په نامه د هرات ولایت یو اوسیدونکی لومړی برمته او بیا یې د اته دېرش زرو ډالرو په بدل کې خوشې کړی وه. او چارواکي وایي د جرمني په سرتیرو باندې تېره ورځ د کندوز ولایت په چاردرو ولسوالۍ کې د مخالفینو لخوا برید شوی، خو دوی ته پکې کومه مرګ ژوبله نه ده وختي. د چاردرو ولسوال عبدالواحد عمرخیل ازادي راډیو ته وویل چې برید تقریبا 15 ساعته دوام درلوده او وروسته مخالفین په تخته برلی شول. د طالبانو وین ذبیح الله مجاهد د پیښې مسؤلیت په غاړه اخیستی او جدوي چې په دې برید کې د جرمني ځواکونو دوه ټانکونه ویجاړ او پکې سپاره لس تنه سرتیري وژلې دي، خو چارواکي د طالبانو د اعدامي بنسټ ګڼي. داود افغانستان خبرونه نړیوال خبرونه به له نوري اسنوري څخه واوري.
د ملګرو ملتو عمومي منصبان کې مون په پاکستان کې پرونی حمله چې د راپورونو لمخې 15 تنه پکې ووژل شول په کلکه وغندله او هغه وحشانه وبلله. تر حمله وروسته د ملګرو ملتونو د ادارې په پاکستان کې خپل دفترونه بند کړي دي. وژل شوي کسان په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د نړیوال غذایي پروګرام د ادارې کارکوونکي وو. د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا غیلانی دفتر هم د حمله په کلکه غندلې او د تحقیقاتو غوښتنه یې کړې ده. تر اوسه هیڅ دلیل د دې پیښې مسؤلیت نه دی اخیستی. ټاکل شوی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی نن په واشنگتن کې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو له وزیر هیلری کلنټن او د امریکا د کانګرس له شمیر غړو سره وګوري. دوی بل تروریزم سره د مبارزې او له پاکستان سره د امریکا په مرستو خبري وکړي. له امریکایي لوري سره د قریشی د خبرو زیات تمرکز به له پاکستان سره د مرستو پر هغې نوې لایحې وڅرخي چې تېره اونۍ د امریکا کانګرس تصویب کړې ده. د دې سند لمخې امریکا د راتلونکو 15 کرونو لپاره پاکستان سره د لکتر لګې 1 میلیارډ ډالر او غیر پوځي مرستې کوي، خو دا سند تر اوسه جمهور رئیس بارک اوباما نه دی امضا کړی. چارواکي وایي په دې اړه چې په پاکستان کې به دا مرستې څرنګه مصرف شي او په څه ډول بده د فاسدو چارواکو د هایفو میل مخنیوی کېږي لا تر اوسه بحثونه روان دي. تکل شوی چې د امریکا د کانګرس غړي نن د یورانیمو د غني کولو د پروګرام د نه بندولو په خاطر د ایران پر ضد موجودو بندیزونو د لاسختولو او د نوي بندیزونو د لګولو په اړه غونډه وکړي. د ډیموکرات ګوند سناتور کریستوفر ډچ د سنا د بانکي چارو د کمیټې مشر دی په یو بیان کې وویل چې د غواړي یوه داسې لایحه وړاندې کړي چې په اساس یې د اوباما اداره وکولی شي چې پر ایران د په وینا مشخص سخت بندیزونه ولګوي. که تهران له نړیوالې ټولنې سره په خبرو کې چې د یورانیمو د غني کولو د درولو غوښتنه کوي مثبت ځواب ونه وایي. د ښاغلي ډاټ لخوا وړاندې شوې لایحه به پر هغو کمپنیو نوي بندیزونه ولګوي چې تهران ته د تیلو تصفیه شوي تولیدات صادروي، او دغه راز به د ایران پر مالي مؤسسو او بانکونو اوسني لګول شوي بندیزونه نور هم سخت کړي، او د دې تر څنګ به پر ایران د سوداګرۍ نوي بندیزونو ته هم لاره پرانیزي. د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزیر رابرټ ګیس او د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن ویل ایران سره د تیرې اونۍ په نړیوالو خبرو کې پرمختګ محدود و. له سی ان ان تلویزیون سره په ګډه مرکه کې کلینټن وویل چې د سویس د جنیوا په غونډه کې درې موافقې ترلاسه شوې چې متحده ایالات د غور لپاره وخت اړتیا لري څو وګوري چې آیا ایران د خپل اټومي پروګرام په هکله خبرو کې جدي دی که نه. کلینټن زیاته کړه چې امریکا پر ایران د نورو احتمالي بندیزونو د لګولو لپاره تیاری نیسي، دا په هغه صورت کې چې که ایران د یورانیمو د غني کولو له پروګرام څخه لاس وانخلي. ګیتس وویل دی په دې باور دی چې ایران نیت لري چې اټومي وسلو ته پراختیا ورکړي، خو زیاته کړه چې تر اوسه پورې د دې امکان شته چې تهران ته قناعت ورکول شي چې اټومي وسلې به د ایران لپاره په اوږد مهال کې د ګټې پر ځای تاوان پېښ کړي. د فرانسې جمهور رئیس نیکولا سارکوزی نن قرغزستان ته او بخې قزاقستان ته ځي. په دې سفر کې له ده سره د سوداګرو یو لوړ رتبه هیات هم ملګری دی. د فرانسې د ولسمشر د دفتر یو چارواکي ویلي چې جمهور رئیس سارکوزی به د ګازو او تیلو، سټلایت ټکنالوژي او دفاعي چارو په برخه کې د قراردادونو په لاسلیک کولو د دواړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي همکاري ټینګه کړي. دوی به همداراز په افغانستان کې د فرانسې د پوځي ماموریت لپاره په قزاقستان کې د ترانزیتي مرکز د جوړولو موافقه هم لاسلیک کړي. شمالي کوریا وایي د خپل اټومي پروګرام په اړه د شپږو هیوادونو خبرو ته بیرته راګرځي، خو په یو شرط چې له امریکا سره ځانګړې خبري نتیجه ورکړي. د شمالي کوریا د دولتي خبري آژانس په حواله د هیواد سیاسي رهبر دوهم کینګ جونګ ایل دا خبره د چین له صدر اعظم وین جاباو سره تر لیدو وروسته وکړه. شمالي کوریا د اپریل په میاشت کې د خپل اټومي پروګرام په اړه د امریکا، چین، جاپان، روسیا او جنوبي کوریا له خبرو ووته، او څو میاشتې وروسته یې دوهمه اټومي ازموینه ترسره کړه. د امریکا متحده ایالاتو هم ویلي چې له شمالي لوري سره دو اړخیزې خبرې امکان لري، خو په دې شرط چې دا هیواد د شپږو هیوادونو په مذاکرو کې کښېني. داود افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
ساعت لس بجې او اته دقیقې سوې په روانه خپرونه کې به د دغو مطالبو تفصیل وړاندې سي. سپین مانی وایي جمهور رئیس بارک اوباما له افغانستانه د وتلو خیال نه لري، خو په دې هیواد کې پر جنگي ستراتیژي جدي بحث روان دی. دا چې په دغه ستراتیژي کې کوم ټکو ته ځانګړې پاملرنه شوي په خبرونه کې به واوري. د افغانستان ولسي جرګې په مارکیټ کې د رقابت د ملاتړ قانون تصویب کړه. وایي چې په بازار کې د بیو په کنټرول او د افغانستان د کورنیو تولیداتو له ودې سره مرسته کوي. دا چې څنګه وروسته په خبرونه کې رپورټ لرو. له کونړه به د ولایتي شوراو د یو شمېر وکیلانو شکایتونه واوري. دوی وایي د انتخاباتو کمیسیون یې رایې کمې کړې دي. په ننګرهار کې به له مخدره موادو سره د مبارزې په پروسه کې د نویو پرمختګونو خبر سي. د غرب په مطبوعاتو کې د افغانستان پر حالاتو د خبرو شویو مقالو جزئیات اوریدلی سي. د سپورت پروګرام لرو او د شوتو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام. د افغانستان د انتخاباتو په اړه په افغانستان کې د نړیوال پوځي ماموریت په اړه وخت په وخت تازه رپورټونه تاسو کولی سئ چې د ازادي راډیو پر ویب سایټ ترلاسه کړئ. د ازادي راډیو د ویب سایټ ادرس دی www.azadiradio.com. همدارنګه تاسو کولی سئ چې پر دغه ویب سایټ باندې زموږ ټولې خبرونې لایو یا په مستقیم ډول واورئ، او د عکسونو تازه ګالریانی چې د افغانستان په ګوډ ګوډ کې زموږ همکاران برابروي وګوري او حتی کولی سي د ازادي راډیو د دې ویب سایت څخه تازه عکسونه د ځان لپاره وساتئ. د سپینې ماڼۍ چارواکو ویلي جمهور رئیس براک اوباما له افغانستانه د وتلو فکر نه لري. د سپینې ماڼۍ ویاند رابرټ ګیبس ویلي جمهور رئیس په افغانستان کې د جګړې پر پرېښودلو فکر هم نه کوي، خو په دې هیواد کې د لږ تر لږه نه کلنې جګړې لپاره د امریکا د پالیسۍ جدي بررسي پیل کړي. ګیبس ویلي دا واضح د متحد ایالات هسې ساده له افغانستانه نسي وتلی. د جمهور رئیس اوباما د ادارې یو شمېر مهم غړي به روانونی په لوړه سطحه په یوه غونډه کې په افغانستان کې د جګړې د لوري د معلومولو لپاره خبرتسره راغونډ سي، او دوی به د نورو مسایلو تر څنګ افغانستان ته د 40,000 اضافي عسکرو پرستولو هم غور وکړي. د دې مسلې نور جزئیات نوریاس نوری وړاندې کوي.
سپینې ماڼۍ وویل جمهور رئیس باراک اوباما به چې اداره یې په اوس وخت کې د افغانستان د جګړې په اړه جدي بحثونه کوي او دی له سختو پرېکړو سره مخامخ دی، دې جګړې ته شا نه کړي. د سپینې ماڼۍ ویان رابرټ ګیبس وویل اوباما ښایي په دې هکله چې آیا افغانستان ته نور عسکر واستول شي یا نه د یوې پرېکړې لپاره څو اونۍ وخت اړتیا ولري، مګر دا چې دا جګړه دې پرېښودل شي دا مفکوره په اجنډا کې نه ده شامله. ګیبس وویل دا کاملا روښانه ده چې موږ نشو کولی له دې جګړې څخه ځان وباسو. په دې هکله چې آیا افغانستان ته د 20,000 امریکایي عسکرو لاستول کېدو وروسته په دې هیواد کې د امریکایي پوځیانو حضور نور هم پیاوړی شي، اوباما او لوړ رتبه سلاکاران یې پر روانونه کې باید سخته پرېکړه وکړي. اوباما نن د کانګرس د دواړو ګوندونو د مشرتابه یو ګډ هیئت سپینې ماڼۍ ته ورغوښتی چې د افغانستان د جګړې په اړه ورسره خبرې وکړي. نوموړی به دغه راز روانونه د ملي امنیت له لوړ پوړو سلاکارانو سره دوه ځلې وګوري. مخکې له دې چې اوباما د دې جګړې په اړه پرېکړه وکړي، روانونه په کانګرس کې چې دغه جګړې د پرمخ بیولو په اړه اختلافات موجود دي، د اوباما د ادارې لخوا د جګړې د لګښتونو په اړه بحث هم کیږي. په همدې حال کې د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس پرون وویل چې اوباما د دې جګړې په اړه د ستراتیژیکي پریکړې لپاره یو څه وخت اړتیا لري. نوموړي په داسې حال کې د آرامش غوښتنه وکړه چې په سپینه ماڼۍ کې داخلي بحثونو رسنیو ته لار پیدا کړي. رابرټ ګیټس د پوځیانو یو کانفرنس ته په خبرو کې وویل دا ډېره مهمه ده، د دې لپاره چې کارونه په سمه توګه سرته ورسوو وخت اړتیا لرو. په دې پروسه کې باید ټولې ملکي او پوځي خواوې برخه واخلي او ولسمشر ته تر ټولو ښې مشورې ورکړل شي. البته دا کار باید نه په عام مازر کې بلکې په پټه ترسره شي. ښاغلی ګیټس وویل دی په دې باور ده چې هغه پرېکړه چې اوباما یې د افغانستان د جګړې په هکله کوي دا به د هغه د جمهوري ریاست په دوره کې تر ټولو مهمه او سخته پرېکړه وي. د امریکا د دفاع وزیر دغه راز له سی ان ان تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې د امریکا اهداف په افغانستان کې نه دي بدل شوي. له سی ان ان تلویزیون سره په دې مرکه کې د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن هم برخه درلوده. نوموړی هم د ګیټس د خبرو په تایید وویل د امریکا لپاره د القاعده شبکې د له منځه وړلو هدف په خپل حال پاتې دی. کلینټن وویل افغانستان ته د نورو عسکرو د لیږلو لپاره یو بیړنی تصمیم ممکن د ګټې پر ځای تاوان پېښ کړي. ګیټس او کلینټن دواړو له دې څخه ډډه وکړه چې اوباما ته د دوی سپارښتنه څه ده او نه یې همدا په ډاګه کړه چې د افغانستان د جګړې په اړه پر ستراتیژۍ څېړنه به څومره وخت ونیسي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان ولسی جرګې پرون په بازار کې له رقابت څخه د ملاتړ قانون تصویب کړ. د ولسی جرګې شمیر غړي وایي چې له دې قانون سره به په بازار کې نرخونه کنټرول سي او د افغانستان کورنی تولیدات به پیاوړي سي. ولسی جرګې وایي له رقابت څخه د ملاتړ په قانون کې یو بورډ هم په پام کې نیول سوی یا د یو هیئت رامنځته کول هم په پام کې نیول سوی چې سکتوري وزارتونه او اقتصاد پوهان یې غړي دي او دوی به د دغه قانون څخه د سرغړونې په صورت کې شرکتونه، کمپنۍ او تولیدونکي مجازات کوي او واړه جرم کوونکي به مالی جریمه کوي. د دغه مسلې نور جزئیات به له کابل د ازادي راډیو د خبریال په رپورت کې واوري.
د ولسی جرګې د اقتصاد د کمیسیون رئیس وایي چې له رقابت څخه د ملاتړ د قانون له عملي کېدو سره به په بازار کې سالم رقابت رامنځته، بیې به کنټرول او کورني تولیدات به له هر پلوه پیاوړي شي. د دې کمیسیون رئیس عزیز احمد نادم د دوشنبه په ورځ د ولسی جرګې له غونډې وروسته خبري اعلانو ته وویل چې له رقابت څخه د ملاتړ قانون 15 فصله او 15 دیرش ماده لري او په هیواد کې له مهمو اقتصادي قوانینو څخه بلل کیږي. ښاغلی نادم وویل چې په دې قانون کې یو بورډ په پام کې نیول شوی چې د سکتوري وزارتونو او ادارو چارواکي او اقتصاد پوهان یې غړي دي او دغه بورډ به وکولای شي له قانون څخه سرغړونکي جریمه او حتی محاکمو ته معرفي کړي. ولسی جرګه وایي چې په بازار کې له رقابت څخه د ملاتړ په قانون کې مهم مسایل موجود دي چې کولای شي په آزاد بازار کې له موجوده خپلسریو احتکار او انحصار څخه مخنیوی وکړي. په عین حال کې د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي چې په تیرو څو کلونو کې له بهرنیو هیوادونو څخه واردات د دې سبب شول چې د دې هیواد په دننه کې تولیدي شرکتونه زیانمن او حتی له ماتې سره مخامخ شي. د ولسی جرګې غړی عالمي بلخي هم ورته نظر لري او غوښتنه کوي چې باید د دې قانون له عملي کېدو سره د ستونزې ته هم رسیدګي وشي.
پیشنهاد ما ایست که یعنی همی بورد جز این صلاحیت هاشی بوده باشد که
زما وړاندیز داده چه ده دی بورد صلاحیت ده هم وی چه ده هغه وارداتی مواد و پورانده ده سی سیاست او چلان غوره کړي چه کورنی تولیدات ده بهرنیو وارداتی مواد و سره رقابت وکړای شي، ځکه ده هم ده خلکو او هم ده تولید کوونکو لپاره ډیره مهمه ده.
د ولسی جرګې د اقتصاد د کمیسیون رئیس عزیز احمد نادم هم همدې موضوع ته په اشاره سره سرګند کړ چې دا مهال په افغانستان کې بازار یو ډول مافیایي بڼه لري او د آزاد بازار په نوم خپل سری کارونه کیږي. د وویل چې رقابت څخه د ملاتړ په قانون کې په بازار کې د مافیایي سیستم مخنیوی شوی او دې موضوع ته هم ډېره پاملرنه شوې چې له بهر څخه د بې کیفیته تولیداتو مخه ونیول شي او پر ځای کورني تولیدات زیات او خلک دې ته وهڅول شي چې د افغانستان له تولیداتو څخه استفاده وکړي. دغه راز د سوداګرۍ او صنایعو وزارت هم ویلي دي چې د دې قانون له تطبیق سره به په بازار کې له هر پلوه نظم او خوالی رامنځته شي.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
ازادي راډیو تاسو هر ورځ د سهار له بجو د ماښام تر بجو پورې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې په 2016 نه متوسط موجوندي اوریدلای شي. د ملګرو ملتونو د سازمان یو ویان په افغانستان کې دغه سازمان د خاص استازي د پخواني مرستیال پیټر کا ګالبرت د څرګندونو په اړه شک څرګند کړی چې وايي په انتخاباتو کې د جمهور رئیس حامد کرزی په ګټه لښ ته 10% رای غلطي وي. له بلې خوا په افغانستان کې د انتخاباتو د کمیسیون د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د هغو صندوقونو شمیر زیات دی چې دوی د بیا څارنې د پروسې لاندې راوستي وو او ټاکل شوی ده چې رایې له سره وشمیرل شي. داود افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو په اړه مشتره رسیدلی تر ټولو وروستي خبرونه، خو د کونړ څخه هم دا اوس رپورټ لرو چې د ولایتي شوراو لپاره یو شمېر کاندیدانو شکایت کړی او ویلي دي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دوی رای پټ کړي. دا چې دوی دا ادعا په کوم اساس کوي دا به په دغه رپورټ کې واوري چې د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري برابر کړی.
د کونړ ولایتي شورا یو شمیر کاندیدان د ټاکنو خپلواک کمیسون څخه په دې شکایت کوي چې دوی د رای ورکولو په ورځ زیاتې رای اخیستي، خو د انتخاباتو د مرکزی کمیسون کارکوونکو یې رای کمی کړي دي.
د سلطان صدیقي دی د کونړ ولایت ولایتي شورا ته کاندید ما چې کله د خپلواک کمیسون موږ ته ورقې را کړې وې په محلونو کې رایګانې شمار شوې. په هغه کې زما رای 15000 او 615 نوي دي، خو اوس په انټرنیټ باندې زما رای 3000 او 949 راغلي دي.
زما نوم محمد صحیم سهیم دی او د کونړ ولایت ولایتي شورا ته کاندید یم. په هغه وخت کې د کمیسیون مامورینو کم نتایج زمونږ نمایندګانو ته ورکړي وو. زما رای په هغه وخت سره 4200 رای وي، اوس چې په انټرنیټ کې مونږ ته دغه رای اعلان شوی دی نو هغه زما صرف 600 رای.
زما نوم چې خانجان دی او 13 دوره کې هم وکیل وم، اوس هم کاندید یم. مونږ دا احساسوله چې د 15000 زمونږ لري بره ده، اوس چې زمونږ لري راوتلي دي په انټرنیټ باندې د 2500 راوتلي دي، د نورو مرګروم د 3200 3000 داسې راوتلي دي. کمی نو کوم حیاتان دلته تلیدي ډیپشن تلیدي هغه چې مونږ از رش مارلی دی هغه مونږ ته متبر سندونه راکړي دي، سندونه مونږ په لاس لرو.
نو دغه نمندګانو ار محل اور پولیس سټیشن وشمیره ال تشمیرنه هر نمنده هر کاندید نمنده خپل لري دا غونډه کلو په کاغذي ولي کلا او هغه یاغان لاله مرکز ته کلا چې هغه مونږ نتایج لاړ کابل ته او کابل ناراضي په انټرنیټ نو نیم پنی مدي.
ګیلمن کاندیدان وای چې د رای او ټول ثبوتونه او اسناد په لاس کې لري او تر کابل خپل شکایت شکایتونه د چارواکو غوګونو ته رسولې دي.
او موږ مخکې هم خپل شکایت دلته کړی و، بیا مرکز ته تللی و کابل ته. په کابل کې مو د شکایتونو دفتر ته خپل دغه شکایت ورکړی دی، او کوم اسناد چې موږ په لاس لرله هغه هم موږ هغه کمیسیون ته سپارلی دي او موجود یې هم اوس په لاس لرو. ولسي جرګې د سمې شکایت کمیسیون ته هم دا شکایت ورکړی دی چې زموږ سره دغسې ظلم شوی دی. دا رایه چې کوم ده دا د کونړ ولسونو موږ لا د سر په بدله مانی راکړې ده. دا رایه یوازې زموږ د کاندید نه ده، دا د ولسونو رایه ده.
دوی وویل د رایو بکسونه او ووټونه په کونړ کې موجود دي او باید چې د کاندیدانو د شکایتونو او شکونو د لرې کولو لپاره دغه رایې بیا وشمیرل شي.
زموږ غوښتنه داده چې دغه ریا موجود شته په ولایت کونړ کې شته، او موږ غواړو چې دغه ریا بیرته د سره وشمیرل شي، ور چاته خپل قنیات ورکړی شي. څوک چې کامیاب به کامیاب وي، او څوک چې ناکامی به ناکامی.
د رایو صندوقونه دلته موجود دي، دوباره دې وشمیرل شي. هر رور چې کامیاب شو نو اول زموږ د خوانه به ورته مبارکي، او ټول ولس د کونړ به ورته مبارکي ورکوي، او هغه زموږ نمایندر دی د کونړ، او ټول ته حمایت کوو.
کاندیدان وایي چې که چیرته د دوی غوښتنې ونه منل شي، نو دوی به خپل پلویان سړکونو ته راوباسي او په مظاهرو به لاس پورې کړي.
موږ د خپلواکې مسؤلنه دا غوښتنه کوو چې موږ د هغه خپل حق او موږ د خپل حق رانه کی، نو موږ مظاهرې وکړو، موږ به سرګونه بند کړو، موږ به هغه ولسونه راوباسو چې چا موږ ته دا حق راکړی دی او په موږ باندې دا اعتماد کړی دی.
کونړ ولسدارې راکړی ده، د کونړ ټول ولس وسه موږ ته نارې وایي. دا څو ورځې ماته خبره کوله چې موږ چېرې تاسو ته درکړي دي او دارې موږ ته معلومې دي. نو موږ ظاهرې هم کوو، خپل رې هم غواړو، خپل حق هم غواړو، ولس زموږ سره همکار.
که چېرته دا کمیسیون زموږ په دې موضوع باندې غور ونه کړي، نو ولسونه د کونړ به راوځي، لارې به بندې کړي.
په کونړ کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون سیمه ایز مشر شاه جهان سرداری هم وایي چې د دوی دفتر ته ګڼ کاندیدان راغلي او د رایو د شمیرنې په باب ورته شکایتونه کړي دي.
کاندیدان رونه څو وارې دلته راغلل او هغوی نیوکې درلودې چې کومې رایې په نیټ کې راغلي دي دا د هغې رایو سرسمون نه خوري، کومې رایې چې موږ په محلاتو کې او په مراکزو کې دوی ته اعلان کړي دي. دوی دعوه لري چې زموږ رایې دلته زیات اعلان شوي دي، مګر په نیټ کې زموږ رایې کمې راغلي دي. موږ د دوی اندېښنې او د دوی نیوکې شکایتونه مربوطه مراجعو ته رسولي دي، او زموږ هیله دا چې د دوی په نیوکو او د دوی په شکایتونو باندې به غور وشي.
ښاغلی سرداری وایي کومې نتیجې چې اوس په انټرنیټ اعلان شوي هغه لومړنۍ دي، او کیدای شي چې د شکایتونو د څېړنو وروسته پکې بدلون رامنځته شي.
بیلن کومې نتیجې اعلان شوي دا لومړنۍ پایلې دي، دا نهایي پایلې نه دي. ممکن په دې کې تغیر تبدیل راشي. اوس پیلن شکایت څېړل کیږي، کله چې شکایت وڅېړل شو هر حقدار ته به خپل حق ورسیږي.
د کونړ ولایتي شورا یو شمېر کاندیدان په داسې حال د تیرو ټاکنو په نتایجو کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د شو درغلیو خبري کوي چې له دې څخه وړاندې د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو ګڼو کاندیدانو په نوموړي کمیسیون دې ته ورته بشمیره تورونه لګولې دي. روح الله نوري، د ازادي راډیو کونړ.
اوله کونړ ځونی ګرهار ته د مخدره موادو د مخنیوي لپاره د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ځنګړي قوې چارواکو پرون په جلال آباد کې په تیرو شپږو میاشتو کې د خپلو فعالیتونو رپورټ وړاندې کړ. په دې رپورټ کې د مخدره موادو په ارتباط د مجرمو کسانو او د هغوی د مجازاتو په اړه معلومات وړاندې شوي دي. د ازادي راډیو خبریالې له سیمې رپورټ لري.
د مخدره موادو د مخنیوي پر راپور کې وویل شول چې په تیرو شپږو میاشتو کې د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو ضد ځانګړي قوې 230 تنه تورن نیولي چې پکې دولتي او غیر دولتي کسان شامل دي. له 950 کیلوګرام زیات هیروئین، 15 تنه مورفین، 19 تنه اپین، 8 تنه چرس، 1 تن کاربن، 15,522 لیټر تیزاب او 300 تنه نور کیمیاوي مواد چې د مخدره موادو په جوړولو کې ترې کار اخیستل کیږي تر اوسه دغه ادارې ضبط کړي، او د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې 11 بابه د هیروینو د تولید لابراتوارونه ویجاړ کړي دي. د مخدره موادو د مخنیوي د ځانګړي قوې د تحقیق له عمومي رئیس نور محمد ځازي نه پوښتنه وشوه چې اکثره وخت دغه قوه په ننګرهار ولایت کې د ولایتي ادارې له مشورې پرته عملیات کوي او د خلکو په کورونو ننوځي. ځازي په جواب کې وویل
هغه اطلاعات چې د خارجي کشفي ارګانونو لخوا لاسته راځي، د هغو اطلاعاتو په اساس چون محرمیت لري، خپل منظم پلان لري او لازمه ده چې اجراات وکړي. زه فکر کوم چې دغه خارجي ارګانونه چې په بعضې ولسوالیو کې د ننګرهار ولایت د لغمان ولایت دوی عملیات کوي، د قاچاقبرانو د ګرفتارۍ په خاطر یا د مخدره موادو د ضبط په خاطر یا د لابراتوارونو د تخریب په خاطر صالحه مقامات په ننګرهار ولایت کې فکر کوم چې هغوی حتما په جریان کې اچوي، او که نه وي اچولي لازمه ده چې دوی په جریان کې واچوي. موږ به اتلوسه کوشش وکړو چې هماهنګي جلساتو کې هغه جلسات چې په کابل کې موږ د عدلي قوې درې واړه بخشونو د ریاسو په موجودیت کې همچنان ده خارجی مشاورین موجودیت که لرو ده موضوع به حال تا مطرح کن برای هم مهنگی که مطرح کی
خبر اعلانو ده مخدره مواد و ده مخنیوی ده زنگری قوی ده سهرنوالی لرئیس شفیولا داودی نو پختل ده افغانستان حکومت ولی ده لزگونو کلو مخدره مواد و قاچاقبران خوشکوی خو ده یوی او دو کلو اپین غریب بزگر پکلونو بندیانوی شفیولا داودی پا دیاره ویل
صلاحیت ها ده قانون ما پیش بینی شده از سهرنوال گرفته و قاضی
داودی وای زموک پا قانون که صلاحیتون اولاندی شوی لسارنوال او قاضی نه نیولې تر نورو پورې د ټولو واکونه مشخص دي موږ نشو کولای د یو چا د واک په اړه کتاب سره وکړو د مخدره موادو د مخنیوي ځانګړي قوي ادارې ته چې کومې پیخې راغلي د قانون د حکمونو مطابق په عدلي تعقیب اقدام کړی دی
مطابق احکام قانون در تعقیب عدلی اقدام کړه
خبرالان په دې اړه ډېرې پوښتنې وکړې خو د مخدره موادو ضد د ځانګړي قوي چارواکو ورته پوره ځوابونه ونه ویل
آزادی رادیو ستاسو لیکونو ته سترګې پلار ده په جلال آباد کې د پوسټ باکس میره څلور
اوس په حمید مومند د کابل چاپ په څور سپانو کې د نن ورځې د عمده مطالبه سرټکی وړاندې کړی
راه نجات د خپل لومړي مخ په مطلب کې په افغانستان کې د تروریزم پر ضد روانه مبارزه سیړلې او د افغان کارپوهانو په حواله لیکل چې دا مبارزه ولې سیملاتړ نه لري روسپانه وړاندې لیکل دي چې نه افغان او نه هم د ناټو ځواکونه توانېدلی چې له خلکو سره د باور وړ او په متقابل همکارۍ ولاړې اړیکې ټینګې کړي روسپانه په بل مطلب کې بیا هم د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي په دې غوښتنې بحث کړی چې امریکا د په افغانستان کې خپل سیاست بدل کړي او لیکلی دی چې له دې کار سره به یقینا ذهنیتونه او حالات هم بدل شي روسپانه وړاندې لیکل د چې د سیمې او اروپایي هیوادونو ته باید دا ډاډ ورکړل شي چې د هغوی ګټې نه زیانمنېږي او د افغانستان خلکو ته باید دا احساس ورکړل شي چې امریکا په افغانستان کې د تروریزم په خلاف د مبارزې ستراتیژي لري او د امن او امان غوښتونکي دي هیواد په خپل لومړي مخ کې د کابینې د پرونۍ غونډې د سپارښتنه راخسته چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون او د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د افغان ولس رایو ته په درناوي سره وروستۍ پایلې ژر اعلان کړي او له دې زیات د هیوادوال په انتظار کې نه ساتي روسپانه په خپله سرمقاله کې بیا د انتخاباتو د نتایجو په اعلان کې د ځنډ له امله رامنځته شوې ستونزې څېړلې او پوښتلې دی چې د رامنځته شوي حالت پرپر چا ده په ورسپانه کې په پاکستان کې د تختول شوی افغان سفیر د خلاصون لپاره روانو هڅو ته هم کتنه شوې او لیکل شوی دی چې د بهرنیو چارو وزیر د ښاغلي فراهی په خلاصون ټینګار وکړ ویسا په مطلب کې د انتخاباتو د روسیې نتایجو په اعلان کې د ځن اغیزې څېړلې او خبرداری ورکړه چې د دې حالت دوام په بې ثباتۍ لپاره پراخه کړي ورسپانه په دوام کې دا هم لیکلی چې د انتخاباتو د روسیې نتایجو ځنډ د منتقدونو ژبه لا هم تیزه کړې او اوس په ډېرې توندۍ سر پر دغه بهیر انتقاد کوي په ورسپانه کې په ایران کې د یو کم عمر افغان زلمي د اعدام مسلې ته هم کتنه شوې او لیکل شوې چې دغه زلمي په ماشومتوب کې یو ایراني د خپل عزت د ساتنې په خاطر وژلی و ورسپانه په دوام کې د بخښنې د نړیوال سازمان په حواله لیکلی چې دوی له محکمې نه د استناف غوښتنه کړې سو د اعدام وځنډوي اصلاح اوانیس هم په بیلابیلو مطالبو کې د افغانستان او سیمې روان حالات راغستې او له بیلابیلو اړخونو څېړلې دي انیس په خپله سرمقاله کې په هیواد کې روانو ناامنیو ته کتنه کړې او لیکلې ده چې د ناامنیو له عواملو سره مبارزه نه وخته اړتیا لري خو اصلاح بیا له افغانستان سره کېدونکي نړیوالې مرستې څېړلې او لیکلې ده چې د افغانستان خلک له بهرنیو مرستو نه پوره نه دي برخمن شوي افغانستان ټایمز بیا په خپل سرمقاله کې دا خبرداری ورکړ چې د انتخاباتو د نتایجو په اعلان کې نور ځنډ بس ستونزې لا زیاتې کړي روسپانه لیکلی چې په اوسنیو شرایطو کې یو شمېر کړی د بهرنیو په ملاتړ سره د افغانانو په وړاندې د لا زیاتو ستونزو د درولو هڅه کوي او دا په خپله په هیواد کې سیاسي کړکېچ لا زیاتوي روسپانه دا ځلې په خپل کارتون کې د کابل ښار د سینماګانو روان حالت انځور کړ او پکې دا ښودل شوی چې سینماګانې اوس مهال په نشه یي توکو د روږدو کسانو د راټولېدو په مرکزونو بدل شوي او هشت صبح په خپله سرمقاله کې په انتخاباتو کې د درغلو په اړه روان بحثونه سیړلې او شتو ستونزو ته په پام سره دا پوښتنه کړې چې بل اخر دا کشمکشونه به کوم ځای ته ورسیږي ورسپانه په چلا مطلب کې په انتخاباتو کې د یو نامه رول سیړلې او په دې ترس کې د کای آیده او د هغه د مرسل ترمنځ اختلافات ته کتنه کړې او په ورسپانه کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر په حواله دا هم لیکل شوی چې ملګری ملتونه د انتخاباتو د سارنې حق نه لري
اوس د نوریاس نوری په څو معتبرو غربي ورسپانو کې د افغانستان پر حالاتو د شویو تبصرو جزئیات وړاندې کړي
افغانستان ته زړه نازړه مزه ای دا تبصره په ویکلی ستاندرد اونیزه کې خبره شوې په دې مفصله لیکنه کې د نړیوالو د ماتې او د طالبانو د بری په صورت کې د افغانستان او پاکستان د هیوادونو احتمالي سقوط ته اشاره شوې او ویل شوې چې که امریکایي پوځیان له افغانستان ووزي طالبان به په نسبتا لنډ وخت کې کندهار او روزګان او هلمند ولایتونه ونیسي او ممکن د هغوی پرمختګ د کابل او هرات د سقوط سبب شي مګر د نور وړاندې تک په مقابل کې به د افغانستان واړه قومونه ودرېږي او په نتیجه کې به د هیواد وویشل شي
د اونیزې په عین حال کې په پاکستان کې د طالبانو او القاعده پر ضد وروستۍ کامیابۍ د پرمختګ په توګه یادې کړې، خو ویلي دي چې په پاکستان کې دا بریالیتوبونه دومره نازک او ماتېدونکي دي لکه څومره چې د پاکستان هیواد دی. ستاندرد اونیزې وروسته لیکلي چې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري او د پوځ لوی درسیز اشفق کیانی د سخت دریځو پر ضد عملیاتو ملاتړ کوي، خو په پوځ او د پوځ د متقاعدو صاحب منصبانو له مقاومت او مخالفت سره مخامخ دي. ستاندرد اونیزه وایي چې د پاکستان په پوځ او استخباراتو کې ځینې عناصر فکر کوي چې امریکایان به هماغه راس چې په 1990 کې له افغانستان څخه د شوروي پوځونو له وتلو وروسته افغانستان ته شا واړوله، بیا هم له دې هېواده لاس واخلي، نو ښه دا ده چې د طالبانو ملاتړ وکړي چې د پاکستان ګټې ورسره خوندي کیږي. د اونیزې د پاکستان له ویشل کېدو سره په یو وخت د سخت دریځو لاسته د پاکستان د اټومي وسلې د ورتلو د خطر یادونه هم کړې ده. خو وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې په افغانستان او پاکستان کې د القاعده شبکې د رول په کمزوره کېدو او د افغان امنیتي ځواکونو په باب لیکنه خبره کړې. د دې ورځپاڼې له لیکنې سره سم القاعده شبکې په افغانستان او پاکستان کې خپل عملیاتي توان لاسه ورکړی دی او دې مسلې په دې سیمه کې د امریکا د ستراتیژۍ په باب بحثونه پارولي دي. ورځپاڼه لیکي چې د 2000 لومړي کال په وروستیو کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د عملیاتو لومړنی او اصلي هدف په دې سیمه کې د القاعده د زالو له منځه وړل و.
او د یو ور بیا نوریا سنوری د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان جمهور رئیس احمد کرزی په پاکستان کې د خوړو د نړیوال سازمان یا دبليو اف ای په دفتر باندې د تیری ورځې ځانوژونکې حمله وغندله. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون د جمهوري ریاست د انتخاباتو د مشکوکو صندوقونو بیا کتنه پیل کړه. د غزنی ولایت چارواکي وایي په دریو بیلابیلو پیښو کې دوه طالبان وژل شوي او دوه نور هم ټپیان دي. په هرات کې سړی تښتونکو یو څلور کسیز ډله نیول شوې ده. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کې مون په پاکستان کې پرونې حمله چې راپورونه لمخې 15 تنه پکې وژل شوي په کلکه وغندله او هغه وحشانه وبلله. ټاکل شوی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی نن په واشنگټن کې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو له وزیر هیلری کلینټن او د امریکا د کانګرس له شمیر غړو سره وګوري. د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزیر رابرټ ګیټس او د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن ویلي ایران سره د تیری اونۍ په نړیوالو خبرو کې پرمختګ محدود و. ټاکل شوی ده چې د امریکا د کانګرس غړي نن د یورانیم د غني کولو د پروګرام د نه بندولو په خاطر د ایران پر ضد موجوده بندیزونو د لا سختولو او د نوي بندیزونو د لګولو په اړه غونډه وکړي. د فرانسې جمهور رئیس نیکولاس سارکوزی نن قزاقستان ته ځي. شمالي کوریا وايي د خپل اټومي پروګرام په اړه د شپږو هیوادونو خبرو ته بیرته راګرځي، خو په دې شرط چې له امریکا سره ځانګړي خبري نتیجه ورکړي. راپورونه وايي داسې ښکاري شمالي کوریا د هغې اټومي دستګاه د جوړولو کار وروستۍ مرحلې ته رسولی چې د شپږ اړخیزو خبرو په نتیجه کې له کاره غورځول شوې وه. او د نوبل د فزیک د سګنۍ جایزې ګټونکی به نن د نوبل د کمیټې لخوا په سویډن کې اعلان شي.
ورستا دوا پروګرامونه لرو، د سپورت پروګرام او د میرمنو پروګرام. اول به رضوان مراد د دیونی د سپورت پروګرام وړاندې کړي.
د لوبو له میدانه بیوټیفلی هټ واز ان دی ایر بٹ نو چانس
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو په نن او سبا روانو او راتلونکو سیالیو او تازه پیښو خبرو.
ستاسو د سیمو ځوانان په کوم لوبو او مسابقو کې په سیالیو بوخت دي؟
د افغانستان سپورتي ستوري او پیشنۍ د ازادي رادیو سپورتي خبرونه اوریدو ته چې زه رضوان مراد د خپل همکارانو په مرسته درته وړاندې کوم، ستاسو هر کله کو په دې هله چې د ورزش او سپورت په مختلفو برخو کې مو کامیابی ترلاسه کړې وي او په داخله او بهر کې د افغانستان د ویاړ او د سرلوړۍ سبب شوی اوسي، د دې اونۍ سپورتي خبرونه پیلو. ټاکل شو چې د افغانستان د والیبال ملي ټیم په فلیپین کې په نړیوالو مسابقو کې ګډون وکړي، خو افغان والیبالران د مالی ستونزو له امله ونه شو کولای چې دغه سیالیو کې برخه واخلي. د والیبال د ملي ټیم د ستونزو په اړه درته د والیبال فدراسیون له مشر سره مرکه لرو. د 2014 میلادي کال د اولمپیک د نړیوالو لوبو لپاره د برازیل د ریو د جنیرو ښار انتخاب شوی دی. دا موضوع په یو ریپورت کې اورئ. او په مصر کې د ځوانانو د فوټبال د نړیوال جام او د اروپا د فوټبال د سترو سیالیو په اړه هم درته په دې سپورتي خبرونه کې تازه معلومات لرو. د والیبال لوبه نه یوازې دا چې د افغانستان په مختلفو سیمو کې کیږي، بلکې افغانستان ښه تکړه او وتلي والیبالران هم درلودې دي. سره له دې چې افغان ځوانانو په دې وروستیو کې په کرکټ، تکواندو او نورو ورزشونو کې د خپل هیواد نوم خزله ولای دی، خو د افغانستان د والیبال ټیم د یو شمېر ستونزو له امله نه یوازې دا چې په سیمه ایزو او نړیوالو مسابقو کې له ګډون پاتې دی، بلکې د رکود او ضعف په حالت کې دی. زما همکار د والیبال د فدراسیون له مشر سره د افغانستان د والیبال د ملي ټیم د ستونزو په اړه مرکه کړې چې په ګډه اورو.
د افغانستان د اولمپیک په ملي کمیټه کې د والیبال د فدراسیون رئیس ښاغلی صوفی عبدالحمید ټاکل شوی و د افغانستان د والیبال ټیم کوم هیواد ته لاړ شي د مسابقو لپاره او تګي وزنډېد. د لامل څه دی؟
موږ د ملي ټیم والیبال پلان وو، په تاسو چې موږ مالی مسایل پیسو مسله حل نه شوه، په دې خاطر موږ اوسه کچ پکې اشتراک کول مخفله فدراسیون د والیبال د افغانستان هیڅ نه بودیجه پیسې نه لرو. ډېر قیمت تمامېد، موږ دوه سفر څو سفر لیکل زیات مصارف درو، موږ پیسې چا موږ سره کومه خونه کې پکې خبر اشتراک کولای پکې.
چیرته تللو دغه د والیبال ټیم؟
فلیپین کې مسابقه کې اشتراک کړای.
نو دومره پیسې ولې تاسو سره نسته؟ ولې د اولمپیک ملي کمیټه دومره بودیجه نه لري؟
اولمپیک کمیټه هم دومره بودیجه نه لري چې اوس وایي ټول سرچینو ته شل زده د ډالر کومک وشي، بودیجه هم کمه ده، وزارت مالیه سره کومک نه کوي چې ټول ټیمونه اکمال شي. بل سپانسر باید موږ پیدا کړو، په تاسو چې بل نور سرچینو ته پیدا کیږي، بل ځکه چې کرکټ بل نور موږ دوستان ولې والیبال ته هم کومک نه کوي.
رئیس صاحب دې ته په پام سره چې نورو فدراسیونونو ته یا نورو ورزشي برخو ته دغه امکانات مالی برابرۍ یا سپانسر کیږي یا د سوداګرو یا د پنګوالو لخوا او یا هم د اولمپیک د ملي کمیټې لخوا لکه کرکټ، فوټبال، تکواندو او نور داسې، دې ته په پام سره چې والیبال ته دغه زمينه نه مساعدېږي، دا په دې معنی نه ده چې ګوندې والیبال ته کمه توجه کیږي په افغانستان کې؟
یعنی چې د والیبال توجه کم، والیبال په ټول ځان سره باندې کیږي. دا یو مسله چې په افغانستان کې والیبال ډېر رشد کړی دی، ولې سره چې مادي مسائل مشکلې باندې کرکټ سره اتصالات کومه کوي،
سپانسر کېږي نه، نو څه ګمان کوي چې والیبال به نور هم رکود سره یا ضعف سره مخامخ نشي؟
فدراسیون مسابقه کې سر موږ څخه په جنرال د فدراسیون اشتراک وکړي، بعضي مسایل مطرح ممکن موږ پاندې کې موږ مادي کومکونه راوړي. پدې اړه موږ منډل لري فلیپین د یو تنای اوس موږ څخه جنرال ټول پته راغله د بازي د ستاورزو سره چې د دوی امیدواري ورکړې د فدراسیون یعنی یا شي چې موږ په اړیکه کومکونه وکړو ان شاء الله.
د اولمپیک نړیوالې کمیټې د 2014 میلادي کال د اولمپیک د لوبو لپاره د برازیل ښار ریو دی جنیرو ټاکلې ده. په دې توګه به دا د جنوبي امریکا لومړنی کوربه هیواد وي چې د اولمپیک نړیوالې سیالۍ پکې ترسره کیږي. فرید هوټ سیفی دې موضوع تفصیل په یو رپورت کې راخسته چې د اولمپیک د نړیوالې کمیټې د مشر په څرګندونو پیلېږي.
آی هاف د اونر ټو اناونس دټ د گیمز اف د 31st اولمپیاد.
په وی آر سره اعلان کوم چې د اولمپیک د یو دیرشم نړیوالو لوبو کوربه توپ د ریو دی جنیرو ښار ته ورکړ شو.
دا د اولمپیک د نړیوال کمیټې د مشر ژاک روژ غږ و چې د سپورت په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره د دې فیصلې اعلان وکړ چې جنوبي امریکا به د اولمپیک د لوبو د کوربتوب امتیاز ولري. ژاک اعلان وکړ چې د برازیل میتروپولیس د اولمپیک د نړیوالو لوبو د ترسره کیدو د ځای په برخه کې د مادرید په وړاندې د رای ورکولو وروستی پړاو وګټه. تر برازیل وروسته مادرید او تر هغه وروسته شیکاګو او توکیو راځي. شیکاګو او توکیو بیا تر دې دمخه په دوهم پړاو کې کله چې چوا چول شوه لدې ډلې لری شوي وو او د برازیل په وړاندې یوازې مادرید پاتې وو. د پنځم ځل وو چې ریو جنیرو د اولمپیک د لوبو کوربتوب ته سیالي وکړه او وروسته له څلور ځلې ماتې دا ځل د اولمپیک د نړیوالو لوبو د ارزونې کمیټې وویل چې ریو جنیرو د دې توان لري چې د سپورت د نړیوالو لوبو کوربه شي. دا په داسې حال کې ده چې برازیل به په 2014 میلادي کال کې هم د فوټبال د نړیوال کپ د لوبو کوربه وي. دا دواړه یعنی هم د اولمپیک او هم د فوټبال نړیوالې لوبې چې په برازیل کې به کیږي په اټکلي توګه 14 میلیارد ډالره لګښت به ورباندې راځي. یوازې د اولمپیک بودیجه نږدې 3 میلیارد ډالرو ته رسیږي. د برازیل مسؤلینو د دې لوبو د ترسره کیدو لپاره د امنیت، لوجستیک او ځایونو د برابرولو په ګډون د ټولو اړتیاو د پوره کولو لپاره خپل تیاری خودلې ده. د برازیل لپاره به تر ټولو عمده مسله د ګڼګوڼي خبروي، ځکه ریو جنیرو د مترو یا د مځکې لاندې ډیر محدود ترانسپورتي سیستم لري چې نشي کولای د ښار مرکز له هوټلونو او مېلمستونونو سره وصل کړي. د برازیل د خار به 15 میلیارد ډالر یوازې د بسونو او ترانسپورتي سیستم پر عیارولو لګوي. روی دی جنیرو داسې جهیلونه لري چې لوی ساحلي سیمې ترې راچاپېری دي، نو په دې توګه دا سیمه د هغه سپورتي لوبو لپاره چې په اوبو کې ترسره کیږي ډیر مناسب ځای دی، خو د کلونو ناولتیا د پاکولو لپاره ډیرې زیاتې پانګونې ته اړتیا شته. د امریکا ولسمشر باراک اوباما چې له خپلې میرمنې سره کوپنهاګن ته تللی و، په دې ټینګار کاوه چې د اولمپیک نړیوالې لوبې دي د امریکا په شیکاګو کې ترسره شي. هغه چې د امریکا په استازیتوب د اولمپیک د نړیوالې کمیټې سره خبرې کولې وویل امریکا دې ته تیار او لیواله ده چې د دې لوبو کوربه وي.
I urge you to choose America.
زه په تاسو ټینګار کوم چې شیکاګو وټاکئ. زه ټینګار کوم چې امریکا انتخاب کړئ. که تاسو داسې وکړئ او موږ په ګډه په دې لار ګام واخلو، نو زه ژمنه کوم چې د متحده ایالاتو د شیکاګو خاربه د نړۍ لپاره ویاړ ور په برخه کړي.
د جاپان او مدرید مشرانو هم په خپلو هیوادونو کې د اولمپیک د لوبو د ترسره کیدو هیله درلوده، خو دا ځل په پای کې فیصله دا وشوه چې د اولمپیک راتلونکي نړیوالې لوبې په جنوبی امریکا کې ترسره شي.
او د سپورتي خبرونه ورسته مطلب هم په مصر کې د ځوانانو د فوټبال د نړیوال جام د مسابقو په اړه ده. طاهر روخان درته په دې اړه تازه معلومات راټول کړي دي.
قدرمن اوریدونکو او د فوټبال ګرانو منوال، لکه څنګه چې پتا ستاسو هم سرګندوي، په دې ورځو کې په مصر کې د شل کالو لاندې د فوټبال د نړیوال جام مسابقې په ډیر شوق سره روانې دي. په دغه لوبو کې چې د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو څخه د ځوانو فوټبالرانو ترمنځ ترسره کیږي، په زرهاو تنه منوالې د لیدلو لپاره راځي چې دغه ځوان استعدادونه وهڅوي او د هغوی د لوبو څخه خوند واخلي. تیر اونۍ مو په دې حق له رپورټ درلود، نو دا دی په دې هفته کې بیا هم د دوغو لوبو د جریان او د هغوی د نتیجو په هکله تاسو ته معلومات درکوو. په هغو لوبو کې چې په ای ګروپ کې ترسره شوې، یوه هم د مصر او ایتالیا ترمنځ مسابقه وه چې ډیره په زړه پورې وه او د فوټبال د ډیرو مینهوالو په تیره بیا د کوربه د مملکت یعنی د مصر پاملرنه یې ځان ته واړوله. لوبه څلور د دوو په مقابل کې د مصر د ځوانانو د ټیم په ګټه پای ته ورسېده. بل لوبه چې هغه هم د ای د ګروپ د ټیمونو ترمنځ وه، د ترینیداد او پاراګوای ترمنځ وه، 0-0 مقابل کې ترسره شوه، چې په دې ډول د ای د ډلې د جدول په سر کې مصر دوهم ځای، د پاراګوای او په دریم ځای کې ایټالیا قرار لري. د بی په ګروپ کې جالب لوبه د وینزویلا او هسپانیا ترمنځ وه، چې 0-3 په مقابل کې د هسپانیا د ټیم په ګټه تمام شوه. او همدارنګه په همدې ډله کې بل مسابقه د تایتی او نایجیریا ترمنځ وه، چې لوبه 0-5 په مقابل کې د نایجیریا د ټیم په ګټه تمام شوه. د سی په ګروپ کې هم ډیره جالبه لوبه د جرمنی او کامیرون د ځوانانو د ټیمونو ترمنځ وه، چې 3-0 په مقابل کې د آلمان د ټیم په ګټه تمام شوه. همدارنګه په همدې ګروپ کې بله لوبه د جنوبی کوریا او د امریکا د متحده ایالاتو د ټیمونو ترمنځ وه، چې لوبه د جنوبی کوریا د ټیم په ګټه 3-0 په مقابل کې پای ته ورسېده. د ډی په ګروپ کې لوبې د یوروګوای او غانا ترمنځ او د ازبکستان او انګلستان ترمنځ وې، چې لومړۍ لوبه 2-2 په مقابل کې او دوهمه لوبه 1-1 په مقابل کې مساوي تمامې شولې. او د ای په ګروپ کې بیا په زړه پورې لوبه د چهارشنبه په ورځ د برازیل او د چک جمهوریت ترمنځ وه، چې 0-0 په مقابل کې، او بله لوبه د استرالیا او کوستاریکا ترمنځ وه، چې 0-3 په مقابل کې د کوستاریکا د ټیم په ګټه تمام شوه. او د شنبه د ورځې په لوبه کې بیا د چک جمهوریت د ځوانانو ټیم د کوستاریکا ټیم ته 3-2 په مقابل کې ماته ورکړه، او برازیل بیا استرالیا ته 3-2 په مقابل کې ماته ورکړه. او په همدې لړ کې د ایف په ډله کې د مجارستان د هنګری ټیم د سعودي عربستان ټیم ته 2-0 په مقابل کې، او د جنوبی افریقا ټیم بیا د هندوراس ټیم ته ماته ورکړه. ګرانو اوریدونکو، د دغه نړیوال جام د سیمی فاینل لوبې به په روانه هفته کې ترسره شي، چې خامخا به ډېر جالب وي.
د دې ونې د سپورتي خبرونې راټول شوي مطالب هم دومره وو. په 0-0-2-0-2-2-1-1-2-0-1-1-5 باندې ازادي راډیو ته زنګ واهې. په افغانستان کې د سپورت او د خپلو سیمو د لوبو او ورزشي فعالیتونو په اړه معلومات راکړئ. تر بلې ونې د خدای پامان.
The owner
تر او ورځې په اونۍ کې.
مشکل دا غدا چې جنې مکتب ته نه پېژندل کېږي
چې په اړه لودو چې زه دا
خبرې دي شي وي غټولې اوس مانه قصور باسي.
نیما نړۍ
د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو خاصه خبرونه
جوړونکې شریفه صافی.
قدر من اوریدونکو السلام علیکم. خپل خبرونه ته خره خلاست. څورې د مخه په خبرونو کې وویل شول چې د افغانستان حکومت او ځینو نورو ادارو په شریکه باندې له خزو سره د خشونت مخنیوي په مقصد د قانوني و مساوده برابره کړي او ولسی جرګې ته د تصویب لپاره استولې ده. موږ په همدې مناسبت د نیمې نړۍ روانه خبرونه تر ډیره حده له ښځو سره د خشونت او تشدد په باره کې خبرو ته بیله کړې ده.
زموږ هیله او امیدواري ده چې د دې قانون په توشیح کولو او نافذ کولو او تصویب کېدل
او په اخر کې البته د نور کله غونډې د ښځو په اړه څو لن خبرونه هم لرو. د خبرونې راټول شوي مطالب زه شریفه صافی تاسو ته وړاندې کوم. هیله ده د خبرونې تر پای له موږ سره مل اوسئ. په افغانستان کې لکلونو کلونو را پدې خو میرمنې له راز راست او تری خوالو سره مخ وي او له هم دي له هغه سره د دویم جنس په توګه ناوړه چلند کیږي. ورته او ته ارزښت نه ورکول کیږي. د ناوړه دودونو او رواجونو پورونو کې سوځي له کوره د بهر وتلو کار کولو او خپل حقوق ته اجازه ورنه خسر شوې ده او په کورونو کې له تشدد سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې لا هم د دغه هیواد په ډیرو سیمو کې رسنۍ هر ورځ د دا ډول پیښورا پورونه ورکوي. د زینو کتونکو په نظر له خزو سره د تاوتریخوالی پیخي ځکه زیاتې دي چې د افغانستان په نافذو قوانینو کې د دا ډول جرمونو عاملینو ته د سزا ورکولو په اړه لازم صراحت نشته. همدې اړتیا ته په کتو د خزو چارو وزارت د زینو اړوندو خپلواک ادارو او مؤسسو په مرسته له خزو سره د تاوتریخوالی د مخنیوي لپاره د یو قانون مسوده تیار کړې او د کابینې تر منظوري وروسته یې پارلمان ته د تصویب لپاره استولې ده. د خزو چارو وزارت وایند ودان فراهی په همدې باب له نورو معلومات سره
د شوز په وړاندې د تاریخوالي د معنا قانون د هیواد اساسي قانون پر بنسټمي او ټولنې ماده پر اساس په څلورو فصلونو او څلور سره شمادو کې جوړ شوی دی او دا قانون د هیواد د وزیران د شورا له خوا تایید شوی دی. قانون همچنان د افغانستان د اساسي قانون د نوې ماده پر اساس د ولسمشر له خوا توشیح شوی دی چې په هغه زمان کې د افغانستان پارلمان پر رخصتۍ کې وو. دا قانون اوس د پارلمان د تایید او تصویب لپاره پارلمان ته استول شوی دی چې ان شاء الله د هغه په منځوري سره به دا قانون خپل عملي په پخوانی قوانینو کې هم بعضی جزاګانې تعین شوي وي او د افغانستان د جزا قانون پر اکثره جزاګانې تعریف کړي وي او هغه ته جزاګانې هم ټاکلې وي. خو بیا هم ضرورت بعضی خلګانې لیدل کېدلې بعض د خشونت موارد و چې هغه په اکثره قوانین ګونګ و یا په سمه توګه نه و تشریح شوي. نو دې ته اړتیا وه چې یو ډېر جامع قانون منځ راسي چې د افغانستان د اساسي قانون هغه مواد چې دي او هغه نړیوال معیارونه او میثاقونه چې د افغانستان حکومت لاسلیک کړي یا موږ هغه کې عضویت لرو هغه ټول په نظر کې ونیسي او د خوشنط ټول هغه آباد چې تر خوشن مخ د پنور قوانینو کې خوشنط په حیثیت نس پیل کړل هغه په نظر کې ونیسي او ټول څه ځاګانی وټه.
د افغانستان په شان یو هیواد کې د لومړی ځل دی چې له خزو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي په هدف او دغه ډول جرمونو عاملینو ته د سزا ورکولو په نیت د یو قانون مساوده تیاریږي. په ولسی جرګه کې د بدخشان د خلکو استازي فوزي کوفي ولا هغه میرمنو څخه ده چې د همدې هدف لپاره منډې تل کړی دي. هغه د دا ډول قانون د اړتیا په باب خپل نظر تاسو څرګندوي او وایي چې
موږ تلاش کړی چې په دې قانون کې ټول داسې موارد ته اشاره وکړو، یعنی داسې موارد تاوتریخوالی په تعریف کې راغلي دي، یعنی بد ورکول، د وینې بها ورکول ښځه او یا هغه جنکۍ، دا ټول موارد موږ په دې قانون کې تعریف کړی دي او هغه ته جزا په نظر کې نیولې ده. زموږ هیله او امیدواري ده چې د دې قانون په توشیح کول او نافذ کول او تصویب کېدل په پارلمان کې تر یو حده موږ وکولای شو، یعنی د دولت او مدني ټولنې مطبوعات او ټول د حقوق د مدني حقوقو د چارو فعالین مونږ وکولای شو چې د خزو په حق له تا تاریخ ولې تر یو څه حد کم کلو ځکه چې هیڅ پنلای په هیڅ ځای کې د خزو په وړاندې تا تاریخ ولې لمنځ نه دی تللې خو زمونږ تلاش دا دی چې هغه وکولای شو چې تر یو حد راټیټ کلو
په جنگ ځپلی او وروسته پاتې افغانستان کې لکه څنګه چې له خزو سره د تاوتریخوالي پیښې ډېرې دي همداسې ډولونه هم ډېر دي. یوه میرمن چې د نارینه وو د تشدد قرباني شوې ده خپله کیسه داسې کوي.
دغه د کیسو دغه کومه بل خزه هم دغه کیسو دغه کوي لته د خلکو سره جوړه د پلان کو یا ما قران تو کو قران یې سره وخت مالګې مې کولې کې هغه چې دغه دروغ کړې یا ما ته دروغ قران کړی تیوري غوونه را باندې پوچک او د قرانو نه یم با ا تیوري چاړو را و غوونه را باندې پوچک ما باندې ته خلو وتړل پیه لسنه وتړ ا تیما څور ته ویل او ستزان می وکه مې پته یولې هیڅ مې ته دار خلین کړه کوتان سامي نس وکاګ بیت سره باندې سره را باندې ورخ وو دی غوغو سره غا په پیسو یور کړی ها چې می ته کړی ته نیولې وی نه نه درې دا څنګه نه و طلاق زور کوي نیکو نه می خوښ څه نه خو
له خصوص سره تا تاریخوالی وازی دانه دی چې هغه یو وهل چې او یای سره په قیمت شي بلکې له هغه نه د زده کړې د حق اخیستل هغه ته په کمه کتل او همدا شان د هغه د خوخي خلاف کارونو ته د دوی مجبورول د ټول لمرمن سره د تاریخوالی ډول نه دی چې افغان مرمنې هر ورځ په یو نه یو ډول ور سره مخ دي.
زیبا حلم تکاول ما تو پک را پس راخست تمانچ را پس راخست د دیهات خلق و تلو لورګانی می دی دغه شپکالا د دل الله سما دی وسپننی و چچلی
چا کر اوس دی لدم روا
زه خويند کرا لار کرا ورونو سره ای یوا روپیه ماته نه دره کړی په شپګو کالو کې
کم کار او وظیفه چاله
نه یت شه من دی کړی من په دیهات خلق من په وظیفه په د کارونه په یو کوچوي به سی واده خځه من دا د وس تل ترغلی بچ زری کما
زنی دودونه او رواجونه هم له خزو سره د تاوتریخوالی یو ډول ګڼل کیږي چې ډیر ولور اخیستل هم په همدې ډله کې راځي ځکه داسې ډیرې جنکې شته چې له همدې امله یې سرونه د پلرونو په کورونو کې سپین شوي دي. پولیسي جرګه کې د کابل د خلکو استازی الحاج پیدار زازی غوښتنه کوي چې په دغه قانون کې د پدې باب هم پاملرنه وشي
چې ولور باید په هغه اندازه چې دی پښتنو سیمه کې او بالخصوص په پکتیا کې اخیستل کیږي ډیر ظالمانه دی. ولور باید په داسې حد اندازې سره واخیستلی شي چې د پاملونو د کورنیو مشکلات پیدا نه کړي. دا تاسو بهتره معلوموي چې دایم د دوو کورنیو په منځ کې چې شخړه او جنجال پیدا کیږي د ولور په سر دی. مثلا هغه خزه چې واده شوي وي هغه بیا ځبرول کیږي په کور کې دی ورته یې توانې پلار دومره پیسې اخیستې ته په مخرڅه کړې د پلار د کور نه هم منې کیږي چې ته هلته بیا نشې تللی ځکه دی پلار د ډېرې پیسې اخیستې دي د هغو په میلو په منځ کې بیا جنجال پیدا شي شخړه پیدا شي چتو قتلونه پکې وشي نو د دې په خاطر داسې ولور ورته تعین شي چې هغه د دواړو په میلو په خوښه وي دواړه په رضا وي.
په داسې حال کې چې ځینې ادارې او موسسې لګیا دي او له خصو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي او د دغه ډول جرمونو عاملانو ته د سزا ورکولو په هدف قانون جوړوي ویل کېږي چې سږکال یوازې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون له لورې په لسګونو دا ډول پیښې ثبت شوي دي. د دغه کمیسیون یوه مسؤوله میرمن حفیفه معروف له نورو معلوماتو سره
فرهنګي خوشونتونه چې په دماغ په اناناتو کې مرواج وي یعنی رواج و د خپل سره خوشونت چا جرم نه بلل چا غیر قانوني کار نه بلل موږ اوس په دغه قانون کې چې تصفیه نه وي تصفیه شوی ده په دغه کې هغه عاملین تجهیزات نه پیش بینی شوی ده او در دې یو ښه کار دی که په وړاندې هر رقم خوشونت یعنی فزیکی خوشونت روحي خوشونت ساختاري خوشونت ټول د جزا پیش بینی شوی ده او عاملین د دغه قانون په اساس مجرم شمیرل کیږي.
کله چې د افغانستان په نافذو قوانینو کې له خصوص سره د تاوتریخوالي هاته ډیرو بدو پیښو ته هم سزا نه ده ټاکل شوې نو د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د دغه پیښو تر ثبت وروسته څه کړی دي او څه کولای شي؟ حفیفه معروف مو په همدې باب بیا پوښتلی ده. هغه وایي
په 2008 میلادي کال کې 1990 رقم د خوشنط راغلی و. موږ په اول قدم کې دوی ته هغه حقوقي آگاهي ورکوو چې دوی په قانون کې کوم حقوق لري او د کومې لارې څخه کولی شي چې د خپل حقوق څخه استفاده کوي. بیا هغه مراجع عدلي قضایي مراجع چې په افغانستان کې کار کوي بیا هغوی ته معرفي کوو چې هغوی ورسره د قانون پر اساس چلند ورسره وکړي.
وای قانون هغه وخت ګټور ثابتېږي چې د تطبیق او پلي کېدو وړ وي، خو که ولسي جرګه له ښځو سره د تاوتریخوالي پر ضد دغه قانون تصویب او جمهور رئیس یې هم توشیح کړي، آیا د افغانستان اوسنیو شرایطو ته په پام به یې تطبیق شونی وي او که نه؟ د کابل پوهنتون استاد او د حقوقي چارو کارپوه نصرالله ستانکزی په همدې اړه وایي:
اساساً د ضرورت او اړتیا وه چې په افغانستان کې د خشونت د له منځه وړلو لپاره باید قانون وضع سي. دا زموږ په حقوقي نظام کې یو مشکل وي. د لپاره چې د افغانستان دولت له ډېر پخوانه د ښځو په ضد د هر ډول خشونت د اعمال کنونسیون یا میثاق له پخوانه امضا کړی وو. مثلاً ده چې د افغانستان د جزا په قانون کې ځینې موارد تدیع کړه وو، اما یو مشخص قانون چې وکړی چې دا مسله ټوله تر پوښښ لاندې راوړي. دا اصلا موږ نه درلوده چې د دغه قانون په وضع کېدو سره دا کمبود تقریبا رفع شو. اما تاسو پوهیږئ چې قانون ځانته ظرفیت غواړي. ظرفیت دا ده چې باید یو معین مکان دپاره وضع سي او همدارنګه زمان غواړي. یعنی هر قانون تر هغه چې خپل ځای پیدا کړي په ټولنه کې په عدلي او قضایي سیستم کې یو وخت غواړي. په دې توګه زه ډېر خوشبینه نه یم چې دا قانون وکړي چې په اتوماتیک ډول د ښځو په ژوند کې یو بدلون راولي. اما د یو مثبت ګام په عنوان زمنم د دله لپاره چې متاسفانه د موږ په عناناتو کې د موږ په رسم رواجونو کې داسې موارد وجود لري چې په هغه کې د ښځو حقوق متاسفانه نه تنها تر پښو لاندې کېږي بلکې کاملا له منځه ځي. یعنی د هغوی هغه انساني حقوق له منځه ځي چې دا د اسلامي شریعت په مطابقت هم بعضې اعمال دي چې هغه اصلا د منلو وړ نه دي، اصلا دین هم نه مني. په دې اساس زه فکر کوم چې یو مثبت ګام ده، اما ډېر زر تطبیقېدو هیله یې باید ونکړو. فکر کوم زمان نیسي.
د کتونکو په وینا د افغانستان اوسنیو امنیتي وضعیت په کتو او په دغه ټولنې کې حاکمو دودونو او رواجونو ته په پام سره که د دغه قانون تطبیق ناشونی نه وي نو اسانه هم نه ده، ځکه خو په کار ده چې په دې باب د خلکو د پوهولو، د دوی د آگاهۍ د لوړولو او په دې مورد کې د ټولنیز شعور د پیاوړي کولو لپاره د اړوندو ادارو لخوا د دغه قانون په څنګ کې او د هغه تر تصویب د مخه کافي توضیحي او تبلیغاتي کار وشي، څو خلک په ذهني ډول پر ځان ته داسې یو قانون منلو او پلي کولو ته تیار ووسی.
www.azadiradio.com
عزت منو اوریدونکو، اوس به هم وقت مرشدی د خزو پاره سولان خبرونه در ووروی.
تیرونه رسنوی خبر ورکړ چې په سرپل ولایت کې یو 28 کلن ځوان په ویش پکلن انجلۍ جنسي تیری کړی او بیا یې وشلې ده. د سرپل ولایت چارواکي قمرالدین شیکی پختر اجنس ته په خبرو کې دغه پیښه تایید کړې ده. نو موږ ویل چې د پیښې په تړاو یو کس نیولې دی. د انجلۍ پلار فاضل رسنوی ته ویل چې لوري لومړی له کور څخه تښتول شوی او وروسته بیا پرې د تښتونکو لخوا جنسي تیری شوی. د سرپل ولایت په دې وروستیو کې د جنسي تیری شاهد پاتې شوی دی. تیرونه یو تنکی ځوان انجلۍ په هلمند ولایت کې ووژل شو. د باختر اجنس خبر لمخې په دې اړه د نړیوالو ځواکونو لخوا په خبره شوې پاڼه کې ویل شوی دی چې دغه پیښه تیرونه هغه مهال رامنځته شوه چې د انګلیسي ځواکونو د تبلیغاتي پاڼو یو بکس له یوه هلیکوپتر څخه راولویده او په دې افغان انجلۍ ولګید. او وروستی خبر دا چې د باختر اجنس خبر لمخې تیرونه د لوګر ولایت د محمد غي ولسوالۍ د شهید شاسوار دنجونو د منځني ښوونځي او د ملالۍ دنجونو د لیسې نوې جوړې شوې ودانۍ د پټۍ په پرې کولو سره افتتاح شوې او استفاده ورنه پیل شوه. د شهید شاسوار د خوانځي تعمیر په پخه او اساسي ډول په یو پول کې د یونیسف ماسیسې په مالی مرسته د یو کال په موده کې د 900,000 امریکایي ډالرو په لګښت جوړ شوی دی، او د ملالۍ د نجونو د لیسې ودانۍ په دوو پوړونو کې د یو کال په موده کې د 2,000 امریکایي ډالرو په لګښت په امریکا کې میشته د لوګر ولایت د وی اوسیدونکو په مالی مرسته جوړه شوې ده.
قدر منو اوریدونکو، ستاسو لپاره زموږ چمتو کړی مطالب هم دومرو. د ازادي رادیو د پوسټ باک شمیرې دي: په قندهار کې 22، جلال آباد 4، خوست 1، په کابل کې 14 یووبیا، او په پېښور کې زموږ پوسټي پته ده: ازادي رادیو پوسټ باک 2740 یونیورسيټي ټاون پېښور. تر بلې دغه ورځې مو په لوی او مهربانه خدای سپارم.
ازادي رادیو ستاسو لیکونو ته سترګې پلارده. په دغه پوسټ باک شمیرو لیکونه راولېږئ: په کابل کې 14 یاویا، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په کندوز کې 1، په خوست کې 1، په هرات کې 3، په مزار شریف کې 9، په